السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه دا ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبرې کړه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو خو اول خبرونه له اسرار عالم ومنو
سړی مشر امید مهم خبرونه لنډیز د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی د امریکا په وزوای چې هیواد یې د وسلوالو په تعقیب کې د پاکستان دننه د څه قسمه یو اړخیزه کاروای کولو هیڅ پلان نه لري او د ملګرو ملتونو یو پینل په خپل یو نوی راپور کې د نتیجې ته رسیدلی چې ایران په یمن کې شیعه حوثي یاغیانو ته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول میزایل او ډرون ورکوي او زه خبرونو تفصیل د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی دی نن د بلوچستان په اسمبلی کې د نوی وزیر اعلی ټاکلو په مخه د اسمبلی له 15 غړو څخه 45 غړو په دې ټاکنه کې رای واچولې چې پکې یو 40 عبدالقدوس بزنجو او د لس رای د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نوماند سید لیاقت آغا تر لاسه کړي عبدالقدوس بزنجو به نن سوګند پورته کوي عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان صوبې د بلوچ میشتې آواران سیمې سره تعلق لري هغه د 2013 کال په ټول ټاکنو کې 544 رای ترلاسه کړې وو د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی وو په بلوچستان کې له 2013 کال راهیسې دا دریم ځل دی چې د صوبې وزیر اعلی بدلېږي د مسلم لیگ نواز ګوند نواب ثناءالله زهري وروسته له هغې د وزیر اعلی له څوکۍ استعفا وکړه چې د نوموړي پر ضد د خپل ګوند د ځنو غړو او اپوزیشن ډلو د بې باورۍ تحریک راوړو د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل ویلی دی چې امریکا د وسلوالو په تعقیب کې د پاکستان دننه د څه قسمه یو اړخیزه کاروایي کولو پلان نه لري پرون د پاکستانی پوځ لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې جنرال اوټل دا خبره په دې اونۍ کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړي بیان زیاتوي چې په دې خبرو کې جنرال قمر جاوید باجوا جنرال اوټل ته ویلي چې د امریکا لخوا پر دې بیان چې پاکستان ترګرې پر ضد کافي ګامونه نه پورته کوي پاکستان اولس داسې احساسوي چې امریکا ورسره بې وفایي کړي د دغه اعتراضونو له وجې واشنگټن اسلام آباد ته د 2 ارب ډالرو مالی مرستې ځنډولې دي د بیان له مخې جنرال باجوا جنرال اوټل ته ویلي چې پاکستان د امریکا مالی مرستو ته ضرورت نه لري خو ترګرې پر ضد د پاکستان د همکارۍ با عزت اعتراف غواړي د جمعیت العلماء اسلام او فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غځولو په معامله کې عیني خنډان موجود دي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې په کومه طریقه قومي اسمبلۍ ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غځولو بل وړاندې شو پر دې د پارلمان درناوی متاثره شوی د په خبره ځکه چې د بل په اړه نه خو چاته خبر ورکړل شوی وو او نه پرې د قومي اسمبلۍ غړو ته د بحث موقعه ورکړل شوه
کہ اس معاملے کو
سینٹ تبدا معاملہ زی اول تبدا بحث وړاندې بوزو چې دا سی پدی کې کوم عینی خند وی نو داغه په اړه دا باور ورکړی شي چې اوس نشتا دا اندېښنې زموږ په خپل ځای موجود دي
یہ تحفظات ہمارے اپنی جگہ پر ہیں
د یادونه ده چې د جمعې په ورځ قومي اسمبلۍ قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ د واک غځولو بل منظور کړ خو جمعیت العلماء اسلام فیډلی مخالفت وکړ د پاکستان انتخاباتو کمیشن دغه هیواد 240 اتیا سیاسي ګوندونه د خپل فهرست نه لري کړي دي پرون یاد کمیشن د یو نوټیفیکیشن له لارې ویلي چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې د سیاسي ګوندونو د خپلو 2000 غړو نمونه د ګوتو نښې شناختي کارډونه او فیسونه نه لري جمع کړي پر دې سربیره دوی 2 لک روپۍ د فیس په توګه هم نه لري جمع کړي په نوټیفیکیشن کې راغلي چې د آئنده 202 مادې له مخې هر یو سیاسي ګوند ته پکار دي چې انتخاباتي کمیشن په فهرست کې د پاتې کېدو او په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره یار شرایط پوره کړي د یاد فهرست څخه په لرې کړل شوو ګوندونو کې د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ګوند په ګډون یو شمېر سیاسي ګوندونه شامل دي بلخوا سیاسي ګوندونو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي بشال لیډو ته وګستی د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د وسلوال طالبان او افغان متیز واکونو ترمنځ نښتو کې تر شلو ډیر وسلوال طالبان وجل شوي. د کندهار د امنیه کمانډانې بیان د زیادورانی مشال لیډو څخه نن وویل چې وسلوال طالبانو تیره شپه د پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ چې له مقاومت سره مخ شول. د دوی په خبره د برید تیره شپه یوه بجا شوه چې تر ناوخته یې دوام وکړ. د په خبره د حمله د درویشو وسلوالو په لمنځه اتلو پای ته رسیدلی. طالبانو د غورک د برید تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو یو پینل په خپل یو نوي راپور کې د نتیجې ته رسیدلی چې ایران په یمن کې شیعه حوثي یاغیانو ته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول میزایل او ډرون ورکوي. د ایران دا ګام د ملګرو ملتونو لخوا په وسلو له بندیزونو څخه سرغړونه ده. امریکا هم پرله پسې پر ایران ورته تورونه لګولي دي. د یاد رپورټ خلاصه چې رسنیو ډیپلوماټانو ته په لاس ورغلی وای چې د ملګرو ملتونو د پینل هغه غړي ماهرین چې په نومبر او دسمبر میاشتو کې سعودي عرب ته تللي وو هغوی د حوثي یاغیانو لخوا د دغل شو میزایلو معاینه کړي او پینل پر دې نتیجه رسیدلې چې حوثي یاغیانو په کومې وسلې سره د سعودي عرب ځمکه په نښه کړې وه نو هغه ایران جوړ کړي وو. د حوثي یاغیانو لخوا د دغه بریدونو له کبله د عرب په مشرۍ اتحاد جوړ شو چې د حکومت په ملاتړ د حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي. او د ایران یو لوړپوړي سفارتکار تور لګولی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بدنیتۍ سره د 2015 کال اټومي تړون سرغړونه کوي. دا وروسته له هغو چې ولسمشر ټرمپ په اټومي تړون کې د بدلون نه کېدو په صورت کې له تړونه په میاشتو کې دننه د وتو دړکه کړې. پرون دا وخت د ایران د بلو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې د ډونلډ ټرمپ دغه اعلان د یوې پیاوړې او هر اړخیزې لوزنامې کمزوري کولو مایوسکنه هڅه ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان مسلم لیگ کاف عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی دی. د امریکا او پاکستان د لوړپوړو پوځي چارواکو ترمنځ خبرې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو کې خوالی راولي او که څنګه یو کارپو
څنګه تسلی ورکول دي د پاکستان چې کوم تشویش دی هغه لرې کول دي. فوجي چې کوم د دوی قومندانان دي هغې زیات د پاکستان سره تعاون خواهشمند دي.
مولانا فضل الرحمن وایي چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غځولو په معاملو کې ځینې آئینی خنډونه موجود دي. فاټا ته د عدالتونو نظام وړلو کې به څومره موده ولګي؟ مسرت قدیم وایي
یا خو پوره یو سیستم اولل دي کنه یو پوره انسټیټیوشن میکانیزم استابلیش کول دي. اول خو تاسو له یو فریم ورک پکار دي نو یا پالیسی پکار ده چې په کومه طریقې به دې د جوډیشل کورس سره کې انټروډوس کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په صوبه کې ټول دینی مدرسې به د صوبې د تعلیم له محکمې سره اندراج کوي. د مدرسو منتظمین خوشاله دي.
زمون په خنا زر ګورو ځکه چې مخکې زمونږ د صنعت سره لګو ای کړي له مشکلات او هغه فلور د ستلی په خاطر زمونږ دا یو مشوره پوهه وشو.
شننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. څنګه چې تاسو واوریدل په خبرونو کې هم د مسلم لیگ اقاف عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی دی. هغه ته د اسمبلی 15 غړو کې 120 رای ورکړي دي. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین ته ورسو او تاسو ته کوم چې څه معلومات لري. جی ایوب ترین ستړي مشي. مننه ایوب ترین، تاسو څه معلومات لرئ د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخب شوی دی؟ د غوی د خپل چوکۍ سوګند پورته کولو خبره هم د نو څه معلومات لرئ تاسو تازه؟
بالکل تفصیل اوس څه ګړی له مخه د بلوچستان نوی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو چې دی هغه په گورنر او سیادوالي په ودانۍ کې د خپل چوکۍ سوګند پورته کړی. د ده سره په کابینه کې نور شامل 14 وزیران هم چې هغه به هم د خپل چوکۍ سوګند اوس پورته کوي او دغه ډول به نوی حکومت چې دی هغه په بلوچستان کې کار پیل کړي. د دې څخه له مخه نن سهار د بلوچستان اسمبلی غونډه رابلل شوې وه. په هغه کې د نوي اعلی وزیر ټاکنه کېده. نو د عبدالقدوس بزنجو کو مقابل کی دا پښتونخوا ملی عوامی ګوند غړی صاحب لیاقت آغا ولاړ وو او چې کله رایه وشوې د رایې شمیرنې په نتیجه کې عبدالقدوس بزنجو چې وو هغه یو څلوېښت رایه اخیستی وې او لیاقت آغا دیارلس رایه اخیستی وې، ځکه چې د پښتونخوا ملی عوامی ګوند یو غړی منظور کاکړ چې دی هغه و لیاقت آغا ته د رایې یا د ووټ ورکولو پر ځای و عبدالقدوس بزنجو ته ووټ ورکړی دی. پر دې باندې د پښتونخوا ملی عوامی ګوند لخوا خواشینی هم څرګنده شوې ده او د پښتونخوا ملی عوامی ګوند پارلماني مشر عبدالرحیم مجارتوال څګړی له مخه د مشال لیډو سره په خبرو کې دا هم وویل چې دوی به منظور کاکړ ته قانوني نوټس ورکوي او الیکشن کمیشن ته بځي او هڅه به کوي چې د منظور کاکړ په اسمبلی کې کومه چوکۍ هغه ختم کړي. د نوموړي په وینا چې منظور کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یا ګوند پر ټکټ باندې راغلی وو او نن د پارټي کومه پرېکړه وه د هغه څخه سرغړونه کړې ده.
صحیح ډیره مننه ایوب ترین چې تاسو را معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ هم دې موضوع تکته نکو. ډان رسپانې عبدالقدوس بنزنجو د بلوچستان نوی وزیر اعلی منتخبېدو موضوع تکته نکړې ده. رسپانې لیکي په کومه طریقه چې د مسلم لیگ کاف بنزنجو د صوبې دریم وزیر اعلی وټاکل شو یو غیر جمهوری عمل و. دا چې څنګه د مقالې مهم ټکو کې اورو. ڈان رسپانه لیکي که څه هم د 2013 کال په انتخاباتو کې د بلوچستان په اسمبلی کې عبدالقدوس بزنجو تر 80% زیات ووټونه ترلاسه کړل، خو سنې کامیابی چې نوموړي حاصل کړه او د بلوچستان وزیر اعلی وټاکل شو رسپانه یو غیر جمهوری عمل بولی. عبدالقدوس بزنجو د اواران لسیمې نه د 2013 کال په انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی و او ورته هغه وخت 1540 رای ورکړل شوی وې. رسپانه لیکي دغه شمیر کومه غلطي نه ده. اوس چې په بلوچستان اسمبلی کې نوموړي ته د پاکستان مسلم لیگ نون او د هغوی ملګرو کومې رای ورکړې هم یوه ټوکه نه ده. د 2013 راهیسې عبدالقدوس بزنجو د بلوچستان دریم وزیر اعلی دی. تر نوموړي مخکې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي نواب ثناء الله زهري وزیر اعلی او چې خلاف یې عدم اعتماد تحریک وړاندې شو او پس لاغې یې استعفا ورکړه. د ثناء الله زهري مخکې د نېشنل ګوند ډاکټر عبدالملک بلوچ په دغه چوکې خپل دنده ترسره کوله. رسپانه لیکي ښایي په یو ویشل شوي اسمبلی کې تر ټولو کمزورې امیدوار د وزیر اعلی د دندې لپاره تر ټولو غوره کاندید وي. د رسپانې په خبره کې دیشي د ښاغلي بزنجو په منتخبېدو سره یو اثر دا وشي چې د لنډ وخت لپاره د هیواد له ناکرارو ضلعو یوې هغې ته توجه وګرځوي. اواران هغه سیمه ده چې په وړه کچه پکې په دوامداره توګه بلتون پال یاغیتوب روان دی. هلته ازاده خبریالي کول یا معلومات راغونډول تقریبا ناممکن دي. ورځپاڼه لیکي د اواران آبادي ډېره کمه ده او پکې ټولنیز اقتصادي حالات ډېر خراب دي، نو ځکه له هر اړخه ریاست په دغه سیمه کې ناکامه شوې دي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا عبدالقدوس بزنجو با په وزیر اعلی منتخبېدو سره په خپل سیمه کې پیچلو امنیتي چیلنجونو ته په توجه کولو کې دلچسپي ولري که څنګه. رسپانه وایي آیا اسمبلی به دا وکړل شي چې سیاسي اختلافات یو طرف ته کړي او د صوبې امنیتي حالاتو ته پام وکړي. ډان رسپانه لیکي که څه هم د بزنجو نه مخکې د پخوانو اعلی وزیرانو ثناء الله زهري او عبدالملک بلوچ کارکردګي مایوسه کوونکې وه، خو داسې ښکاري چې په بلوچستان کې سیاستوالان جمهوري پروسې ته د خپل مفاد لپاره زیان رسول غواړي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسا دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دوانی مو بجو،
دا مشال مرکا
په درنی مو بجو،
دا باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د پوزمشر جنرل قمر جاوید باجوا د امریکا مرکزی کمانډې لمشر جنرل جوزف اوټل سره د ټلیفوني خبرو په وخت ویلي پاکستان د خپلو قومي ګټو لپاره د امریکا د مالی مرستو بغیر هم به د وسلوالو پر ضد کوششونه جاری ساتي. بلخوا جوزف اوټل ویلي امریکا په پاکستان کې د هیڅ قسمه یو طرفه کاروای کولو اراده نه لري. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر په خپلې وی خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا سنټرل کمانډ کمانډر جنرل جوزف الوټل د جمعې په ورځ د پاکستان فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا ته ټلیفون کړی او ورسره یې د امریکا پاکستان په اړیکو خبرې کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنرل جوزف د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان قربانیان ستایلي او وینا یې وه چې امریکا په پاکستان کې د هیڅ قسمه یو طرفه کاروایی کولو اراده نه لري، خو پاکستان لبه د هغه افغان وګړو پر ضد کاروایی کول وي چې د دوی په خیال چې په افغانستان کې حملو پاره د پاکستان خاوره استعمالوي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا وینا وه چې پاکستان ته د امریکا د اندېښنو علم دی او هم په دې وجه یې رد الفساد اپریشن پیل کړی، خو وخت راغلی چې افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شي. د جنرل باجوا وینا وه چې پاکستان به هیڅکله د مالی مرستو د بحالۍ لپاره امریکا ته خواست ونه کړي او د دې باوجود به پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ جاري ساتي. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د امریکا د مشرولۍ د بیانونو مقصد په پاکستان فشار اچول وو، خو د فوجي مشر ټلیفون وروستو دا خبره په ډاګه شوه امریکا غواړي چې د پاکستان سره په ګډه کار وکړي. خبريال او سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزئی وایي
د افغانستان جنگ چې د جنرال جوزف ووټل زیر کمان روان دی، دې صحیح خبر دی چې دلته کې صورتحال څنګه ده، د پاکستان څونه اهمیت دی، نو هغه غواړي چې د حالات نور خراب نه شي. دا پاکستان ته تسلی ورکول دي، د پاکستان چې کوم تشویش ته هغه لري کول دي. زه دا فکر کوم چې فوجي چې کوم د دې کومندان هغوی زیات د پاکستان سره تعاون خواهشمند دي او هغوی د ټرمپ غونډه کې دغه لهجه او جبه نه استعمالوي، نو دا ماته یو نوې کوشش ښکاري چې د پاکستان سره اړیکې سمې شي او نورې نه خرابېږي.
خو پخوانی سفارتکار او بارانو چارو کارپو ایاز وزیر وایي چې شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې دی شي، نو په کار ده چې دواړه ملکونه په راتلونکي کې هم مذاکرات جاري وساتي.
که خبرې اترې نه کوي تشویش شي معامله، نو هغې نه خو معاملات نور هم خرابېږي. نو خبر اترې د کوي و بل نه ګیله ضرور شته، خو ګیله به د ناستې په لاره سمېږي. او خدای چې بسم الله وشو امریکې ته هم لږ احساس وشو، ما خیال دی چې څنګه پرزیدنت ټرمپ صاحب وایي په هغه رنګ یا په هغه طریقه خپل هدف نه شو حاصلولی. پاکستان بالکل پرېښودل یا پاکستان خلاف یو طرفي کاروایی کول دا به سخت نقصانونه ورسوي، ګټه نشته.
د ذکر ده چې د 2013 کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر یو بیان کې ویلي ول چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته $3.5 بلیون امداد ورکړي، خو هغوی په جواب کې هیڅ نه دی کړی، بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې ورکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ ته واک غځولو په معامله کې ځینې آئینی خنډونه شته او د دې خبرولو پرته حکومت دغه قانون اسمبلی ته وړاندې کړی دی. خو د سیفران وزیر بیا ویلي چې که داسې کوم آئینی خنډ راځي نو دوی بحث کولو ته تیار دي او د ټولو تحفظات چې دا ډول لري شي. د محمد عمران رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د جمعې په ماښام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې په کوم انداز سره قومي اسمبلی ته دغه قانون د جمعې په ورځ وړاندې شو، پر دې عمل د پارلمان درناوی متاثر شوی، ځکه چې نه خو چاته خبر ورکړی شوی او نه پې د قومي اسمبلی غړو ته د بحث موقع ورکړی شوه. اوس که سینټ ته دا قانون ځي نو دوی به هلته هم پر دې بحث مخ پر وړاندې بوزي.
هم چاهته ہیں کہ اس معاملے کو شائستہ
موږ غواړو چې دا معامله په خیسته ډول د پوهانو د رائے او لارښودنې سره هوار شي. اوس هم موږ د دې هوارې سینټ ته به دا معامله ځي، اول ته به دا بحث وړاندې بوزو چې داسې په دې کې کوم آئینی خنډ وي، نو د هغې په اړه دا باور ورکړی شي چې اوس نشته. دا اندېښنې زموږ په خپل ځای موجود دي.
یہ تحفظات ہمارے اپنی جگہ پر ہیں.
مولانا فضل الرحمن زیات اکڑا چې دی دا معاملہ ہوارا ول غواڑی او کزن پکراغلی نو هغه کله هم د خند پنیت نه بلکې د هواری پنیت شوه دی. نو موڑی ویل چې د دوی درې غختنې منل شوی چې پکې یو قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې غډول، دویم ریواج ایکټ زنڈول او دریم پراتلون کې ټول ټاکنو کې قبایلی سیمه ته په خیبر پختونخوا کې د سوکې ورکول معاملہ زنڈول دی. پر دې درې معاملو حکومت د دوی غختنې منلی. په دې خبري غونډه کې د پاکستان د ریاستی او سرحدي چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویل چې دوی د دې قانون لپاره د کارپوهانو سره خبرې کړي، خو کبیا هم داسې کوم آئینی ستونز راځي نو دوی ورته تیار دي چې د خپل ملګرو سره پر دې معاملې خبرې وکړي.
آئینی اعتبار سے اگر کوئی مسئلہ پیدا
په آئینی اعتبار کدا سې کوم ستونز پیدا کېدی شي یا پیدا شوې ده، په دې به ارو مرو غور کیږي او عملی کیږي به هم. موږ کوم سختی نه خایو که په آئین کې داسې کوم لار نه وي. موږ په خپل د پوهانو سره د مشورو وروستو په دې نتیجه رسیدلی یو چې داسې کوم ستونز نشته. کبیا هم کوم مسله یا وړاندیز راځي نو موږ ملګری یو او د یو بل رائے ته به درناوی ورکړو.
ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کے نقطۂ نگاہ کو برابر وزن دیں گے.
د قومي اسمبلی نه د قانون په منځوري دوله خیبر ایجنسی پارلماني استاد شاجي ګل افریدی د خوشحالي سرګندونه کړي او وایي چې دا د ټول قبایلی ولس لپاره د خوشحالي ورځ ده ځکه د سلورو کالو د هڅو وروسته ورته د عدالتونو حق ورکړی شو
منتخبل حق ملاو شو پارلیمنٹ کې چې کم د سلورو کالو د جدوجہد نتیجه ده د دې سره به ان شاء الله تعالی صرف منتخبل حق ملاو نشو ان شاء الله تعالی ملک ته به فائدہ رسیږي او زمونږ سره سره د افغانستان پښتنو ته به فائدہ رسیږي زمونږ په دا سرحد باندې چې کم د غربت دی وجنا کم پښتانه استعمالیږي یا د بارډر نه خو یا د بارډر نه دی خو دا به ختم شي
د ذکر دا چې جمعې په ورځ قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غزولو قانون منظور کو کوم چې پاک سریت سره منظور شو خو جمعیت علماء اسلام فی پارلیمانی غړی نعیمه کشور د دې قانون مخالفت کړو محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
دا دغه قانون په اړه تاسو رپورت واوریدو خو پښتنه دا چې آیا د قانون د عملي کولو لپاره حکومت په سیمه کې د عدالتي انفراستراکچر جوړولو لپاره کوم پلان جوړ کړی دی او کنه شاهین بنیرې رپورت لري
د پاکستان قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غزولو په اړه قانوني مسوده منظوره کړې ده اوس به دا قانوني مسوده سینټ ته د منظوري لپاره لیږل کیږي او چې سینټ یې منظوره کړي نو د ولسمشر د لاسلیک سره به یو نوی قانون وګرځي پښتنه دا چې آیا د دې قانون د عملي کولو لپاره حکومت په سیمه کې د عدالتي انفراستراکچر جوړولو لپاره کوم پلان جوړ کړي او کنه د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر کریم محسود وایي د عدالت د واک غزولو پریکړه ډیره ښه ده خو ولې حکومت دې باید وړومبې دغلته عدالتي نظام جوړ کړي عدلیه او انتظامیه دې د یو بل جدا کړي او اف سی آر دې لمنځه یوسي
پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی بدستور با هغه زور سیستم وي خو زما خیال دا جوړیږي چې کاهی کوټ ایکسټینډ شي دا به الته کیسز اول به ای پی ای سره تحصیلدار سره کیږي بیا به د هغه خلاف یا پولیټیکل سره وشي بیا به د هغه خلاف اپیلټ کورټ کمشنر ایف سی آر ته بیا اپیل کیږي او هغه نه پس به بیا نگرانی کیږي دغه کې دا فاټا ټریبیونل کې نو هغه نه پس زما خیال دی چې بیا به دوی ریټ پیټیشن په ترو باندې دغه چیلنج کوي دا فاټا ټریبیونل آرډر یا کمشنر آرډر
په قبایلی سیمو کې نوې عدالتي نظام به ډیر وخت او وسیلو ته اړتیا لري د قانوني چارو پوه او د فاټا د اصلاحاتو د کمیشن غړي مسرت قدیم وایي چې دا نظام په یوش پکې نشي بدلی دي هغه زیاته کړه چې د دې پریکړې عملی کولو لپاره باید حکومت وړومبي یو فریم ورک یا طریقه کار مخې ته راوړي
یا خو پوره یو سیستم اولل دی کنه یو پوره انسټیټیوشن میکانیزم استابلیش کول دی کنه اول خو تاسو له یو فریم ورک پکار دی حکومت کا یو فریم ورک یا پالیسی پکار دی چې په کومه طریقې به دوی د جوډیشل کورس سره تکي انټروډوس کړي دا فیز وایز کا پکای چې لوور کورس سے شروع شي نو علی به بیا لکه دا سپریر کورس به چې دینو ال تکي کار کولی شي مونږه فاټا کې چې کله خلکو سره خبرې کوو هغه کې تاسو له یقین نظر دی خو د میجورټي خلکو چې په دې کورس باندې زموږ یقین نشته نو هغه کنوینس کول خو هم دی هغه لا اکسپټنس لیول خو هم جوړول دي کنه چې هغه دې اکسپټ کړي
د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وایي د عدالتونو پرانستلو لپاره بنیادی ډانچا لوړاندې په قبایلی سیمو کې شتون لري او دا دومره ډیرو مالی مرستو ته اړتیا هم نه لري نوموړی وایي چې دا قانوني مسوده د سینټ نه منظور شي او ولسمشر لاسلیک کی نو اف سی آر با په خپل لمنځه لاړ شي
چې ریګولر نه لاړه پولیس ایکټ ایکسټینډ شو اته د سپیریر جوډیشری ته اړ شي نو اف سی آر خو جوډیشری منی نه اف سی آر خو بالکل لا ده نه که څه ورته قانون وایي لا ورته وایي دا قانون نه دی ریواج چې سوی هغه اف سی آر دغه اف سی آر نه نو ریواج او قانون دا دوه مختلف شی نه دي زما به خیر معنی دا چې څنګه دا شي سپیریر جوډیشری ایکټینشن وشي د سینټ اپاشي سره ته به درته کی اټومیټیکلی اف سی آر د منځ داړو ریګولر لا ولاړ شي نو په اف سی آر نه شي
د پاکستان قبایلی سیمو کې د برتانوي حکومت لخوا د عملی شوی اف سی آر قانون د لاندې د خلکو بنیادی انساني حقونه د خپل لاندې شوی دي او شاته د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې پر ضد د اپیل حق نه وو خو د قومي اسمبلی نه د اعلی عدالتونو د واک غزولو په اړه د قانوني مسوده د منظوري سره د سیمې په خلکو کې د انصاف په اړه هیله راجوندې شوې دي
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په پېښور کې د ټکنالوژي او کاروبار د یو مرکز پرانستلو دستوري ته ویلي چې ځوانانو ته د روزګار او ټکنالوژي ورکولو سره هغوی د سخت دریځې پر ځای کاروباري هلو ځلو ته ګرځي له پېښوره غلام غوث اورو
د خالی پورس په پیښور کې د نېشنل انکیوبیشن سنټر په نوم د ځوانانو لپاره د ټکنالوژۍ د یو مرکز د پرانیستي دستوري ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې هم د ټکنالوژۍ د لارې دوی کولای شي خپل ځوانان د سخت دریځۍ نه لري وساتي.
کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جو کل نوکریاں بھی دے گا, جو کل کاروبار کے مواقع بھی دے گا.
دا ٹیکنالوجی پرمختگ ہم ہگا طریقہ دا چی سبب ہم پدے لارا زوانان نوکریانی او کاروبار ترلاسہ کولے شی, او ہم دا دے حلو زلو دلاری با دا زوانانو دلاسنا کلاشنکوپ واپس واغستلی شی, او دا نشو کولو نبای ہم ساتی, او د دې سره به سخت دریزی هم ختم شي
او ایکستریمیزم کو ختم کرے گا.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې د ټکنالوژي په دې دور کې د پاکستان په هر ځای کې انټرنیټ ډیر ضروری دی, او په دې وجه دوی په ځینی قبایلی سیمو کې هم ولسته د براډبینډ سہولت ورکولو تابع کړی دا.
کل هم نه افتتاح کیا
پرون مونږ بل پرانیست کړی دا, او د یونیورسل سرویسز فند د لاري مو په خیبر باجوړ مومندو او ډیرا اسماعیل خان کې هغه ټولو علاقو ته د براډبینډ سہولت ورکړی دی چرته چې د سلونه زیات کورونه دي. موجوده دور کې براډبینډ تاسو داسې وګڼئ چې لکه سړی مومن ایجنسی ته ځي او دا تپوس نه کوي چې هغه هلته کې به هوا وي او کنه, او زه به سا اخیستلی شم او کنه. نو هم دا رنګ په اوسنۍ زمانه کې براډبینډ د پاکستان په هر ځای کې پکار دی.
یہ پورے پاکستان میں موجود ہونی چاہیے, یہ حکومت کا کام ہے.
یاد دی چې د ځوانانو لپاره د جدید ټکنالوژي د لارې د کاروبار کولو مرکز د پیښور بورډ سره خوا کې په جمرود روډ جوړ شوی دی, خو په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دې د پرانیستي دستوره په اسلامي کالج پیښور کې ترسره کړه. ولام غوس, مشال ریډیو, پیښور.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وای چې په صوبه کې موجوده ټولې دینی مدرسې به اوس خپل رجستریشن د صوبه د تعلیم له محکمې سره کوي او دا به تر دوی لاندې کار کوي. بلخوا د دینی مدرسو مشرانو دا ګام ستایلی دی. تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د اعلامیې تر مخه خیبر پختونخوا کې چې څومره هم دینی مدرسې دي ټولې به اوس د دې محکمې سره خپل ځان رجسټر کوي, او د لړکې د دوی په وینا د دینی مدرسو ټولو مشرانو مذهبي ګوندونو او ډلو سره خبرې اترې او صلاح شوې دي. ولې په دې لړکې هم چې کله د دغه عمل لپاره ټاکل شوې د محکمې تعلیم خصوصي سیکټري خالد خان سره تماس ونیول, نو هغوی د ټلیفون له لارې مشال لیړو ته وویل چې په یو دستوره کې مصروف دي او دا سات خبرې نشي کولی, خو دغه یې امنله چې دا کار د چیف سیکټري په امر باندې شوې دي او اوس هم په کله سلا مشورې روانې دي. ولې هم په دې لړکم چې کله د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د قومي اسمبلی غړي او په چارسده کې د یو غټې مدرسې محتمم مولانا ګوهر شان او پختل, نو هغوی د حکومت دا ګام اوستایو او وی ویل چې باید حکومت د نورو تعلیمي ادارو په شان ته د خو هم پاملرنه وکړي.
مون په خره زر ګور زکه چې مخکې زمونږ د صنعت سره لګو اي کړي له مشکلات او فلور زه تسلی به شو زمونږ یو مشوره په دې او شو, او مونږ دا یې ستنه په دې ډول ټیک طریقه ده, او رجستریشن کې به اوس دا کوم مشکلات چې دا به کوي ان شاء الله.
بل خو خیبر پختونخوا صوبایي سملای کې د مخالف ډلې عوامي نېشنل ګوند پارلماني سیکټري او پخوانی د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وایي چې د خیبر پختونخوا په مدرسو کې پلکونو ماشومان زده کړه کوي او حکومت دغه ماشومان لپامه نه غورځوي, او سرنګ چې د پوهنتون کالجونو یا د سکولونو ماشومان ته اسانتیاوي ورکوي باید دوی ته هم په سرکاري کچه دغه اسانتیاوي ورکړي شي.
د مدرسو رجستریشن ډېر ضروری دی چې دا د محکمې تعلیم سره وشي, او بیا له دې سره سره حکومتونو له پکار دی چې د مدرسو ته د سکولونو په شان د کالجونو په شان د یونیورسيټو په شان چې کوم سہولیات دي کوم مراحت دي هغه ورته هم ملاوي شي. څنګه سالانه سکولونو ته کالجونو ته یونیورسيټو ته فنڈ ملاوی کی پکار دار کی دا ہم پرائیویٹ سکول نے دیئے تھے دیتا بالکل ادا سٹریم لائن سی او دا لکونا معشومان چی دی چی دا دین او دا دنیا دا طول او دا چکم علم
خیبر پختونخوا کې د درنی مدرسو رجسٹریشن عمل د سنتونو او کارخانو محکمې سره او چر دینی مدرسې د مشرانو په وینا هغوی سره پر رجسٹریشن کې بدوی یو شمیر ستونزې لرلې، ولی اوس یې تمه څرګنده چې دغه ستونزې به اوس تر ډېره حده هوارې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د ماخام 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له اسرار عالم ومنور.
د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدس بزنجو د بلوچستان د نوی وزیر اعلی په هیڅ لږه شیبه مخکې سوګند پورته کړ. نن د بلوچستان په اسمبلی کې د نوی وزیر اعلی ټاکلو په موخه د اسمبلی له پنځه شپېته غړو څخه 450 غړو په دې ټاکنه کې رای واچولې، چې پکې 140 عبدالقدس بزنجو او 43 رای د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نوماند سید لیاقت آغا ترلاسه کړي. عبدالقدس بزنجو با عبدالقدس بخنه غواړه ما د مسلم لیگ نواز ګوند نواب ثنا الله زهیر وسلحقې د اعلی وزیر له څوکۍ استعفا وکړه، چې د نوموړي پر ضد د خپل ګوند ځینو غړو او اپوزیشن ډلو د بې باورۍ تحریک راوړو. د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال جوزف وټل ویلي چې امریکا د وسلوالو په تعقیب کې د پاکستان دننه د څه قسمه یو اړخیزه کاروایي کولو پلان نه لري. پرون د پاکستانی پوځ لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې جنرال وټل دا خبره په دې اونۍ کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. د جمعیت العلماء اسلام او فیډل مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې ویلي چې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو په معامله کې آئینی خنډونه موجود دي. د یادونه ده چې د جمعې په ورځ قومي اسمبلی قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د واک غځولو بل منظور کړ. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د وسلوال طالبان او افغانمتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې تر شلو ډېر وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند زیاد دورانی نن مشال اډو ته ویل چې وسلوال طالبانو تېره شپه د پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ چې له مقاومت سره مخ شول. او د ایران یو لوړ پوړي سفارتکار تور لګولی چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بدنیتۍ سره د 2015 کال اټومي تړون سرغړونه کوي. دا وروسته له هغه ده چې ولسمشر ټرمپ په اټومي تړون کې د بدلون نه کېدو په صورت کې له تړونه په میاشتو کې دننه ته وتو دړکه کړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې پاکستان او امریکا ترمنځ خراب اړیکې د چانه پټې نه دي، خو امریکا ته دا معلومه ده چې د پاکستان نه په غیر یې په دې سیمه کې گزاره ګرانه ده. نو د پاکستان د خارجه دفتر لخوا دا خبر مخې ته راغلی چې دواړه ملکونه به په مختلف سطح خبرې اترې جاري ساتي، چې د ډونلډ ټرمپ د ټویټ وروستو چې کوم تاو تریخوالی را مخې ته شوی چې د هغې خاتمه وکړی شي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او امریکا په حق لا دا یو ښه خبر دی چې دواړه په خبرو اترو سره سلا شوي دي. ورسپانه لیکي چې د خبرو اترو لړۍ نه دي دل پکار، ځکه چې د شخړو هواری د مذاکراتو د لارې ممکنه ده، او پاکستان له پکار دي چې د امریکا سره د خبرو اترو لړۍ پراخه کړي، چې څومره هم غلط فهمیان دي چې نه صرف هغه لري شي بلکې راتلونکي وخت کې هم اړیکې خېوي. نئی بات او رسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. او رسپانه لیکي چې دړکی او نوټس ورکولو نه معاملې نه حل کیږي بلکې نورې خرابېږي. نو دواړو ملکونو له پکار دي چې د مذاکراتو لار خپل کړي او د پاکستان او امریکا د ګډو کوششونو د لارې په افغانستان کې امن ممکن دي. او رسپانه اخیره کلی کی چې وطن سره د مینې تقاضا هم دا ده چې ټول سیاسي، غیر سیاسي او مذهبي ګوندونه د هیواد د سلامتۍ لپاره رايوځي شي او په ګډه سره کار وکړي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کی چې د زند ورستو قامي اسمبلی د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منزور کړو، خو جمعیت علما اسلام غړو په دغه موخه احتجاج وکړو. ورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره مشاورت ورستو سفارشات تیار کړي شول، خو حکومت دغه سفارشات عملی کولو کې ډېر د ځان نه کار واخستو او خبره احتجاجي مظاهرو ته راورسېده. ورسپانه لیکي چې د سیاسي ګوندونو او د فاټا د اولس د فشار له وجې حکومت په مرحله واره توګه اصلاحات عملي کول شروع کړل، کوم چې یو ښه ګام دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا د وخت ضرورت دی چې نه صرف فاټا په قامي بهر کې شامل کړي شي، بلکې د یادې سیمې د اولس بنیادی ضرورتونه پوره کولو سره سره په فاټا کې د ترقیاتي کارونه هم شروع کړي شي.
او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ټایمز لیکلی دی چې پاکستان د امریکا لخوا د پوځي مالی مرستو د معطل کېدو نه وروسته د امریکایي ځواکونو سره د استخباراتو شریکول درولې دي. بلخوا د اکانومست مجلې په افغانستان کې د مالیاتي ادارو د چلولو لپاره د حساب کتاب د ماهرینو یا اکاونټنټانو په ارزښت یو رپورټ خپور کړی دی. شاهین بنیری د دواړو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
فینانشل ټایمز لیکلی دی چې پاکستان د امریکا لخوا د پوځي مالی مرستو د معطل کېدو نه وروسته د امریکایي ځواکونو سره د استخباراتو شریکول ودرولې دي. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې دوی هلته موجود د خپلو سرچینو نه راټول شوي معلومات د امریکا سره نه شریکوي او اوس امریکا د معلوماتو لپاره د هوایي جازونو نه په سار تکیه کوي. تیرو ونې د امریکا ولسمشر پاکستان ته د کال په سر د $2 بلیون پوځي مرستې تر هغه وخته وځنډولې چې پاکستان د پولې خواوشا سیمو کې د وسلوارو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه نوي پورته کړي. ورځپاڼه لیکي امریکا له ډېرې مودې د پاکستان د دوه مخه پالیسیو نه زړه ستړې ده. واشنگټن وایي پاکستان د ترهګرۍ د نوغې ایستلو په نوم له امریکا د بلیونونو ډالرو مرستې اخلي خو ولې بل خواهی وسلوالو لا خوندي ځایونه ورکړي دي. چین اصرار کوي نه غواړي چې په سیمه کې د امریکا ځای ونیسي خو ولې که ضرورت پیښ شي نو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به د پاکستان امداد کوي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي فینانشل ټایمز ته ویلي چین دا صلاحیت نه لري چې پاکستان ته د اعلی معیار پوځي سازو سامان ورکړي. بلخوا د اکانومست مجلې په افغانستان کې د حساب کتاب د ماهرینو د کار د اهمیت په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې 13 میاشت دغلته د پروفیشنل اکاونټنټس افغانستان په نوم یو ادارې کار پیل کړ. په کال 2009 کې په کابل کې د 4 میلیون آبادۍ لپاره د پېښورو حساب کوونکو یا اکاونټنټانو شمیره شلوه. د دغه کار په سمه توګه سرته د رسولو لپاره سمیار هم موجود نه و. د اکانومست لیکلی دی د یو جنگ ځپلي هیواد لپاره د حساب کتاب نظام په ځای ساتل کیدی شي سه مهمه خبره نوي خو ولې په کاروبار کې د دې ډېرې ګټې دي. دې سره د بینکونو نظام ښه کیدی شي او د اداري فساد مخه نیول کیدی شي. کچرې د اکاونټنګ یا حساب کتاب نظام ښه شي نو دا به د بهر نه د سرمایه کارو هیواد ته ننوتل اسان کی. دې پېښې له وده ورکول ډېره ګټه لري خو آیا دا به د افغانستان غوندې سخت ماحول کې وده وکړل شي؟ ځکه چې لوړاندې د پارلمان غړو ویلي دي چې د اکاونټنګ کلچر قائمول به ډېر وخت ته اړتیا ولري.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا په ځانګړو روزل شو سرتیرو افسرانو یو نوې جنگي مشاورتي بریګیډ افغانستان ته استوي. د امریکا پوځ او د نیټو غوس ملاتړ ماموریت ویلي دي چې دا روزونکي به د جګړې په لومړی کرښو کې له افغان اردو او پولیسو سره تکنیکی همکاري کوي. تفصیل له رضوان مراد ناورو.
د امریکا پوځ وایي د جګړې په لومړیو کرښو کې افغان ځواکونو ته د لازمو تخنیکي سلامشورو د ورکولو په هدف د محاربو روزونکو یو نوې لیوا افغانستان ته استوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مرکزي دفتر ویان کینی فالکنر پرون ازادي راډیو ته وویل دا نوې محارب روزونکي به د وړو کنډکونو په شکل له افغان امنیتي ځواکونو سره وي. دوی دا واحدونه به چې ځانګړي روزل شوي سرتیري پکې شامل دي د جګړې تخنیکی سلام مشورې ورکوي. دا به د غوڅ ملاتړ روزنیز ماموریت ته زمینه برابره کړي چې د وړو کنډکونو په شکل کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت د امنیتي ملحوظاتو له امله افغانستان ته لیږونکو سرتیرو شمیره نه اعلانوي خو سټارس ان سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د دې محارب روزونکو شمیر به شاوخوا 100 سرتیري او افسران وي چې له ځانګړو تجربو او روزنې برخمن دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویلي دي چې دا محارب روزونکي به له افغان ملي اردو او ملي پولیسو سره د جګړې په کرخو کې هغه شان تخنیکي مرسته کوي څه ډول چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس له افغان کمانډو ځواک سره همکاري لري. جنرال نیکلسن ویلي دي چې د محارب روزونکو د دې لوازه پر ځای کېدل به افغان امنیتي ځواکونو ته ګټور تمام شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی په دې هواد کې د نویو امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د نویو پوځي تجهیزاتو استعمال د افغانستان او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو یو برخه ده. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې د راتلونکي فصل لپاره چمتووالی نیسي، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي دي چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په تهاجمي حالت کې وي او له خپلو افغان متحدانو سره به په جګړو کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې 3,900 تازه دمي سرتیري ځای پر ځای کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په کندهار کې د امریکا د پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ لخوا د ښځو د لاسي صنایعو دوه ورځنی نندارتون سرته ورسید. مسؤلین وایي په دوه ورځو کې 1500 کسانو په نندارتون کې لیدنه کړې او د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت پکې قراردادونه لاسلیک شوي او د 4.5 لک افغانیو په ارزښت نندارې ته ایښودل شوي سامان خرڅ شوی. محمد صادق ریښتینی له کندهاره رپورټ لري.
د ښځو لپاره ځانګړی دغه نندارتون چې د امریکا د پرمختیايي ادارې د ښځو د اقتصادي پروګرام یا پروموټ له لورې جوړ شوی وو، د پنځشنبه په ورځ پیل او د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسید. په دغه نندارتون کې چې ښځو خپل صنعتي توکي د ودې او بازار موندنې لپاره نندارې ته ایښې وه، د دوه ورځو په جریان کې 1500 کسانو ځینې لیدنه وکړه. د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت پکې قراردادونه لاسلیک شول او د 4.5 لک افغانیو په ارزښت نندارې ته ایښول شوي توکي خرڅول. هغه میرمنې چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته ایښي وه خوشحاله دي او له دولت څخه غواړي چې د ښځو دا ډول فعالیتونو ته نور هم پاملرنه زیاته کړي. فاطمه او نصیبې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ښځو د لاسي صنایعو د ودې لپاره یو ځانګړی دایمي بازار جوړ کړي تر څو ښځې په آزاد ډول پکې خپل توکي وپلوري. پاینې وخت کې د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیې مسؤلین د ښځو د تولیداتو او هڅو د پیاوړتیا لپاره دا ډول نندارتونونه مهم او د پام وړ بولي. د صنعتکارانو د اتحادیې مشر اجباری داد ازادي راډیو ته وویل چې په دغسې سوداګریزو نندارتونونو کې ښځې خپل لاسي توکو ته بازار پیدا کوي او هم خلک د خپل کورني تولیداتو څخه خبريږي.
دغه ګټور په دې باندې چې یوازې د کندهار یا د دغه خوندو چې د لاسي صنایع راوړي دې ګټه خوسته 80% سل 50% د دې ګټه د منګر په سل کې 200% د ټول کندهار ګټه د چټول کندهار په دغه څه خبر شي او دا یو لاس تر راوړنه د کندهار سندرتونونو پر لار ولويږي. موږ به د خارجي د دغه بازو شان چې راځي د دې ول راتګه څه مشکلات سو او موږ به د خپل دغه بوزل زنانی په کار ولويږي او په کار کې داسي
خامکی غاړی او پټوان د کندهار د شوزو اومده لاسي صنایع دي. هغه میرمنې چې دغه تولید کوي وایي چې لاسي صنایع په نړیواله ساته پیژندل شوی خو د حکومت نه پاملرین لوجي توکي ش بازار نه لري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او لیدلې شي. هند سلامه مصنوعي سیاره خلا ته لیږلې ده چې مقصد یې د پولو څارنه کول دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي دا ګام ستایلی دی او ویلي دي چې دې سره به د پولو څارنه یقیني شي. په دې موضوع رویټرز خبري ایجنټس مقاله خپره کړې ده چې تفصیل یې لګول ایاز اورو.
رویټرز خبري ایجنټس لیکي د جمعې په ورځ هند یو دیش وړې سیارې خلا ته لیږلې دي چې پکې د نورو هیوادونو مصنوعي سیارې لکه امریکا، کینیډا، فنلند، فرانس، جنوبي کوریا او برتانیا هم شامل دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودري په ټوئیټر باندې لیکلي چې د هند خلای ادارې د روښانه مستقبل په لور لوی ګام پورته کړی دي او د سره به د هند خلای پروګرام نور هم پیاوړی شي. خبري ایجنټس لیکي د هند خلای پروګرام ټول لګښت 4 ارب ډالر دي او د مودي حکومت هیله لري چې دا به په راتلونکو ورځو کې د هغه هیواد خلای پروګرام لپاره نور امکانات هم برابر کړي. خبري ایجنټس لیکي مودی حکومت کورنۍ خلای پروګرام ته وده ورکوي چې پرې لګخ کم راځي. د تیر کال فروری په میاشت کې هند یو سلسلور مصنوعي سیارې لیږلې وي چې زیاتره پکې د بهرنی هیوادونو وي. د هند خلای ادارې اسرو اندرا پردیش ریاست نه آسماني سترګې په نامه مصنوعي سیارې لیږلې. دوی وایي چې د مصنوعي سیارو وړلو راکټ وزن 1.5 کیلوګرام دی. د خبر ایجنس په خبره هند به د تازه مصنوعي سیارو په مرسته د پولو څارنه کوي. خبر ایجنس د هند خلای ادارې اسرو دوه ساینسدانانو په حواله لیکلي چې له مصنوعي سیارو به د ښه معیار تصویران ترلاسه کوي چې پکې د گاونډي هیوادونو پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال کې د فوجي کاروایانو څارنه کول دي.
ګل ایاسو تاسو معلومات اوریدل. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې او رسپانې ډون بیا د پنجاب په کسور ضلع کې پر یوې ماشومې د جنسي تیري او بیا وروسته دای پر وژنې لیکنه خبره کړې ده. رسپانې لیکي د وکلنې زینب له پیښې داسې سرګندېږي چې د ریاست او خلکو ترمنځ تړون په کمېدو دی. د لیکنې مهم ټکي احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د قصور ضلع اوه کلنه ماشومه زینب انصاری د جنوري پر څلورمه نیټه هغه وخت له دراکس و کله چې له خپل کور څخه د یو دینی مرکز پر لور د زده کړو لپاره روانه وه. شپږ ورځې وروسته د هغې مړی د کچرې له یو ډیران سره وموندل سو چې بیا وروسته څرګنده سوه چې پر هغې جنسي تیری او تشدد سوی وو. ورځپاڼه لیکي دا په قصور کې د خپل ډول لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تر دې وړاندې په 2015 کال کې یوه ډله ونیول سول چې له کلونو راهیسې له ماشومانو سره د جنسي فعل ویډیوګانې جوړولې. پر دې سربیره په تیرو 12 کلونو کې په قصور ضلع کې د زینب له کور سره یوازې د 2 کیلومتره په ساحه کې پر ماشومانو د جنسي تیری او وژنې لږ تر لږه 12 پیښې شوې دي. ډانس پانه پر مخ لیکي په پاکستان کې مجرمانو ته د سزا ورکولو نظام د پخوا په شان غیر فعال دی. په همدې خاطر د ولس غوسه راوپارېدل او په مظاهرو او احتجاج لاس پورې کړ. د دې مظاهرو په دوران کې د پولیس په ډزو 2 کسان ووژل سول. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ریاست رویه د ولس پر وړاندې بې تفاوته ده. په دې هیواد کې جنایي پلټنې دومره معیاري نه دي چې نتیجې ته ځان ورسوي او نه هم پولیس دومره روزل سوي چې د اغیزمنو ماشومانو نفسیاتي حالت درک کړي او له دوی څخه په صحیح توګه پوښتنې ګروېژنې وکړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ضروري ده چې د جرایمو او انصاف په نظام کې اصلاحات راوستل سي. دې موضوع ته د ارزښت نه ورکولو نتیجه به دا وي چې د پنجاب په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې به پر ماشومانو جنسي تیری کیږي او بیا به وروسته وژل کیږي. په دې پیښو کې ککړ کسان باید د ولس په منځ کې په خلاص مټ له ګرځېدو راوګرځول سي او سزا ورکړل سي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ویلي چې په افغانستان کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو د ستنولو په چارو لا هم کار کوي او هڅه کوي چې په دې اړه دقیقه نیټه وټاکل شي. دا خبره کامران افریدی د مشال ریډیو له خبریال عمر دراز وزیر سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. له نوموړي په سر کې پوښتل شوی چې د وزیرستان له لارې یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه کوم اقدامات په پام کې نیولي دي.
کی انفارمل تجارت هم شروع کول خبر روانه وي خو هغه کې بیا گورنمنت چې دې کنه باقاعده دې کې انټرست واوښتو ټرمینل د پاره ډېر غټ اماونت هغه کړو هغه پروجیکټ ملاو شو ان ال سی ته اور ان ال سی چې دې کنه هغه پروجیکټ باندې کار شروع کړی دی. ما ته امید دی چې د راتلون کې سرزو کې شل رزو کې 25 رزو کې دنه دنه د ټرمینل باندې کار مکمل شي اور د ټرمینل کار مکمل می دو نه پس دا ان شاء الله تعالی د افتتاح ډیټ چې کوم دلته وی آی پی راضی به افتتاح وکي دا غي سره د ټریډ کولاوي دو به اغاز هم وشي په دې علاقه کې. خدا هر خبره تړل شوې ده د امن سره چې په علاقه کې امن نه د کارونه به رواني مخکې پایه به مخکې مخکې رواني.
په افغانستان کې زموږ ډیر کډوال پراته دي، ډیر چکم دی تاسو رام واستل، اوس هم ډیر ډیرای کډوال په خوست پکتیا پکتیکا نورو ولایتونو کې دی غوښتنه کوي. کلن راته وایي چې دغه پروسس به بیا کله شروع کیږي.
3000 کډوالو ډیټا نور موږ کلیکټ کړه، موږ په اندازې په مطابق 2000 کډوال اغل ته په افغانستان کې پراته دي. اغې دم ریکوست کو چې دا ډیټا زر تزر رولېږي. بقایا پاتې شو د دې تیاری د ریټرن شروع کولو، نو تیاری باندې آلموسټ زموږ د پولیټیکل انتظامیا د 70 طرف نه موږ خپل ډیټا جوړ کړه. مخکې مولې کلا اغې خپل چینل کې پاسه ولې کلا موږ خپل اف ڈی ایم ای ته مولې کلا بقایا فنډز د پاره او د سہولیات ته پاره چې دې کم مدد د اف ڈی ایم ای موږ ته پکار دي چې هغه دې پرووایډ کړي شي موږ ریټرن د پاره بیا تیاریو او د ډیټ تعین دی وشي.
شمالي وزیرستان کې تعلیم د پرمختګ د پاره ډېرې هلې ځلې وشوې. دلته گورنر ماډل سکول جوړ شو، میرالی کې، میران شاه کې، په شوا کې د دانش سکول واده کړی و پنجاب حکومت. زیات وخت تاسو پنجاب کې هم تیر کړی دی، نو داسې سوال کیږي چې د دانش سکول وکی دغه واده پوره کیږي؟
حکومت پنجاب سی ایم سیکرټریټ په هغه باندې غور وشو او ما خیال کې موردی لیدای چې په هغه باندې اپروول وشو. اپروول نه پس هغه منیسټری اف سیفرون ته د لیکل وکړو چې دې باندې تاسو فاټ سیکرټریټ تو جو کمیټی ته جوړه کیو دانې سکول سیستم د پاره د زمکه خوخه کړی شي چې هغه فیزیبل زمکه وي او هغه باندې کار مونږه فردر کار شروع کو. ډایرکټر فاټا اور دی ټیم راغلو دې علاقو وزټ وکړو، اوسه پورې مونږ سره د زمکه ډیټیل باقاعده شیر شوی نه چې هغه زمکه چرته خوخه کړی ده. بټ اینی ویز د حکومت پنجاب طرف نه د دې باندې باقاعده پروسس شروع شوی دی او هغه ټیم په دې باندې کار شروع کړی دی.
د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره تاسو خبرې اوریدلې. له پنجاب نه تیمرګری او باجوړ تتلونکي د 270 ټرکونه مومندو ته په داخلېدو بندیز لګول شوی دی. په دغو ټرکونو کې له 300 ډیر غازی خان نه بوس پار شوی چې د ډرایورانو په وینا غوی د چکدرې په لاروم بندي، نو د مومندو په لارې د غبوس وړل. اوس ورته پولیټیکل انتظامی ویلي چې هغوی د مومندو ته نه داخلېږي. بلخوا انتظامیه وایي چې د 200 ټرکونو کې د بوس
پیسو مقدار زیات دی که دا کم کړل شي نو بیا ورته اجازت ورکړل کېدای شي. شانواس ترکزئی له معلوماتو سره.
د مهمندو د داخلي دروازې یکون سره څلوېغ د بوسو ټرکونه ولاړ دي چې د ټرکونو والا وایي هغوی دغه بوس باجوړ او دیر تیمرګري ته بار کړي، خو اوس یې د مهمندو په لار نه پرېږدي.
شاه کلیم چوکې روډ جوړي چا نه پوښتنه کوي، بس غریبي د راغلي ولاړ یو څوک مو پوښتنه والستان چې یا مزو یا زو بس وایي چې ولاړ ولاړ باندې خرچې بوس لیدي تکلیف هم په تیر کړی ده. پوښتنه والستان چې راځي چې یاره وارننګ نه راغی چې یا وړې کو یا داسې کو.
د بوسو د ټرک یو ډرایور مختار چې مندنی وسیدون کې دی وای چې هغه د چکدری ملاکن په لار هم نه پریدي او د مومند لارې هم ورته بند کړي، نو بیا په کار ده چې وړاندې ورته ویلې چې د بوسو ټرکونه بند دي او نه دی راضي.
50000 کوم نه مزدوران ال تخلي او یو نیم ملاکر کو بوستي خدا سه نور خرچې پی راضي 15 پګور دی بکیږي زمون چر اډک شي او د پنجاب نه نو بس وګ دل ته پراته کو چا چهره وړ یا سیر وړ خو ویس کو غني پس دغه شان نه پنارم پکې راغلي.
خان محمد دغه ټرکونو د ډکولو او تشولو مزدوري کوي، دی وای چې تر 12 ټولګي پوری سبق هم ویل نوکری خو ونه شو نو د بوسو مزدوری ته پاتې شو، خو سی دغه روزګار هم د بندې سره مخ شو.
زما واړه واړه بچی دي، زما دي کې 500 روپۍ ورځ مزدوری ده، هغه زما نن درې مورز ده، زما مزدوری په درې ورځو تقسیم شو 500 روپۍ ګاډي ډک ولا دي چې تر څو ما خالی کړی نه وي دا مزدوری زنه شم غسته او زما دې ته زه انتظار کوم چې دا ګاډي پری دي او موږ لاړ شو. زه دې بار کې اپیل وته کوم چې موږ سره د تعاون وکړی شي، د دینه بغیر دا روزګار نشي چلیدلی، دا پاکستان نشي چلیدلی.
بلخوا د کوزه محمود ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ توصیف خالد وای چې دغه ټرکونه کې لوډ یا د بوسو مقدار زیات دی او د محمودو کندونه سخت دي او سرکونه په ځینو ځایونو کې واړه هم دي. دوی وای باید د بوسو مقدار کم کړی شي بیا به ورته اجازه ورکړي. بلخوا انتظامیه دا هم وای چې هم د یکون په داخلي دروازه کې څو ورځې وړاندې هم دا شان یو ټرک الټا شوی چې دوه ورځې دغه ټرک لوج لار هم بند و. شانواز ترغزی مشهد ریډیو مامند ایجنسی.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په قبایلی سیمو کې انفارمیشن ټکنالوژي ته د ودې ورکولو او تر فاټا د انټرنیټ سہولت رسولو لپاره د فاټا ترقیاتی پروګرام لاندې د براډ بینډ یا انټرنیټ لاین غځولو یوې منصوبې ته حتمی شکل ورکړل شوې دی. له دې سره به د فاټا تر 6,000 کلو ته ګټه ورسیږي. حزای الله او فعالان وایي چې حکومت باید لومړی په سیمه کې بند کړل شوی انټرنیټ بحال کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم راکوي.
د براډ بینډ یا انټرنیټي اسانتیاوي منصوبې نه به د قبایلي سیمو شپږ زرو پورې کلو ته فائدې رسي. خو بلخوا د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي راحت شینواري وایي چې جون 2018 راحسې په فاټا کې د انټرنیټ 3G او 4G سرویس بند دی، د کوم له وجې چې د جون مختلفو څانګو سره تعلق لرونکو ته یو شمېر مسلې رامخته دي. نوموړی وایي چې براډ بینډ پر ځای حکومت له اول په سیمه کې د موبایل سرویس انټرنیټ بحالول پکار دي.
دلته خلک ټول کاروبار پخپله کوي او زیاتره خلک چې کنه یا خو ترانسپورت سره منسلک دي په کراچۍ او پاکستان پنجاب خارونو کې کار کوي او یا زیات خلک بار کې چې کوم عرب ممالک سي سعودي عرب دوبهي کې مزدوري کوي. نو انټرنیټ موبایل انټرنیټ دوی د روزګار واحده ارزانه او اسانه ذریعہ وا چې غوي بخپلې مطلب دا چې رشتہ دارانو سره خبرو کول او خپل کاروباري حل زلې بین پکوړي. ور سره چې کوم قبایلی زکوم کې دي غوي باندې ډېر بد اثر لیدلې، ځکه چې غوي ریسرچ متاثر شوی دی، غوي چې کوم امتحانات تي غ باندې اثر لیدل.
په فاټا کې ډیجیټل رائټس یا انټرنیټي حقوقونو باندې کارکون کے فال رحیم شاہ شنواری وائی چې د فاټا اولس او ځوان کول د نن سبا را ټکنالوژي پرمختګ نه پشا پاتې دي. حکومت تبا په دې اړه غور کول وی ند پوینا چې د نوې دور تقاضو مطابق ځوان کول ته سہولتونه ورکړې شي نو فاټا هم د ترقه په لور تلې شي.
چکه مې مسلې دې نو فاټې هغه اجاګر کول او پارا چې کوم انساني حقوق او مسلې کاغذ ترقياتي مسلی دلته پولیټیکل نظام دی، هغه کې چې کوم کرپشن دی هغه خلک په خپله باندې ښه په کولاو لګولی شي. انټرنیټ په ذریعه باندې هیڅوک پابندي په نشي لګولی، سوشل میډیا خلک استعمالوي خوښه باندې استعمالولی شي، هیڅ قسم پابندي په نشي لګولی. په مین میډیا باندې یا په ټي وي چینل باندې هر څه ممکن نه ملاوي.
د راپورونو تر مخه په فاټا کې په لومړي ځل 2015 کې د موبایل او انټرنیټ سہولتونه پیل شوي وو. او وقت پر وقت بعد انټرنیټ سرویس زندول کېدو. خو 2008 پس پسیمه کې پوځي عملیاتو له وجې دا سرویس بیا تر اوږدې مودې بند کړی شو. 2016 کې قبایلی سیمې ته د انټرنیټ 3G او 4G سرویس ورکړی شو. خو 2018 راهسه دا سرویس یو ځل بیا د ځنډ ښکار دی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو کمانډان جنرال محمد ایوب حسین خیل وایي لکه چې سرحدي ځواکونه د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې شامل شوي، د دوی په تجهیز او اکمال کې پرمختګ شوي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له ننګرهار وروسته په کونړ ولایت کې داعش وسلوالو فعالیتونه پیل کړي، نو سرحدي ځواکونه پر وړاندې چمتووالی لري که څنګه؟
کنړ او سرحدی ولایت دا 13 ورځو کې د سوکۍ ولسوالۍ مربوط چاغه سرحدی اهمیت نه لري. محلي پولیسو په پوسټو باندې الته د ایشانو حمله کړې و. د کنړ ولایت ټولو امنیتي ځواکونو هغه ته رحمتونکو ځواب ورک، تقریبا دیار لسونه زیات د ایشان په کلمن زتللی او د هغه وسایط په کې تخریب شوې دي او کم ځای کې چې دوی قرارګاوي وي قرارګاوي حمله من زتللی.
جنرال صاحب، لکلنه چې د کورنۍ او چارو وزارت څخه سرحدي ځواکونه د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې شامل شوي، ستاسو په تجهیز او اکمال کې څومره بهبود راغلی دی؟
دوه میاشتې کېږي چې سرحدي پولیس د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده اجرا کوي. د پخوا په پرتله لاله الهام سرحدي ځواکونه د ننګرهار او کونړ او نورستان په ولایتونو کې چې مشکلات هم درلودل هوایي حمایه زمونږ په صحیح شکل باندې نه کېده. په ټولو هغه 15 نقطو کې د ننګرهار او کونړ او نورستان چې مونږ مشکل درلود هغه مشکل حل شوی ده. مونږ په دې باندې وتوانېدلو چې مونږ په سرحدي ولسوالیو کې د سربازانو لپاره چې تقریبا 12 کلونه صحیح تحقیقات نه درلودل، خندق ارتباط نه درلودل، نن په دې باندې مونږ توانېدلو چې په صفري نقطه کې په 10 متری کې په 15 متری کې همسایګانو سره منګالته مستحکمه پوسټي ارتباط خندقونه او تحقیقات د خپل پرسونل لپاره ایجاد
ویل کیږي چې د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو کې پاکستانی ځواکونه د ډیورن په کرخه باندې ازغن تار لګوي. کچيري په ختیځو ولایتونو کې هغوی د ازغن تار د لګولو کار پیل کړی، ستاسو عکس العمل بسوي؟
په ختیځ کې سرحدي ځواکونه د ننګرهار، کونړ، نورستان په ولایتونو کې دنده اجرا کوي. هر هغه کړنه چې د همسایه ملک نه او د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف وي سرحدي ځواکونه باغوي ته د تیر په سر رحمتونکي ځواب ورکړي. مونږ د اغزن سیم د زړولو چې دوی سیم نسبې تر هغه پورې شي مونږ سره توان شته ده. مونږ یې مخې نیسو او که چېرته مونږ توان نه وو قولي اردو دلته شته ده. د مونږ په حمایت باندې دوی حمله مونږ سره دي. مونږ به چاته اجازه ورنه کړو چې د سرحدي اصولو او د پالیسي خلاف دوی کړنې ترسره کړي.
د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو کمانډان جنرال محمد ایوب حسین خیل سره خبرې تاسو اوریدلې. د خبرونې په اخیری شیبو کې لن خبرونه له اسرار المؤمن نورو.
د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدوس بزنجو نن ناوخته د بلوچستان د نوي وزیر اعلی په هيڅ د څوکۍ سوګند پورته کړ. نن د بلوچستان په اسمبلی کې د نوي وزیر اعلی ټاکلو په مخه د اسمبلی له 15 غړو څخه 45 غړو په دې ټاکنه کې رای واچولې چې په کې عبدالقدوس بزنجو 140 رای ترلاسه کړې. د براسي حال کې دا چې د مسلم لیگ نواز ګوند او نواب ثناءالله زهري روسل هغه د اعلی وزیر له څوکۍ استعفا وکړه چې د نوموړي پر ضد د خپل ګوند زنوغړو او اپوزیشن ډلو د بې باورۍ تحریک راوړو. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل ویلي چې امریکا د وسلوالو په تعقیب کې د پاکستان دننه د څه قسمه یو اړخیزه کاروایي کولو پلان نه لري. پرون د پاکستانی پوځ لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوي چې جنرال اوټل دا خبره په دې اونۍ کې د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. د جمعیت العلماء اسلام وفی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې ویلي چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور هایکورټ واک غځولو په معامله کې آئینی خنډونه موجود دي. د یادونه ده چې د جمعې په ورځ قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور هایکورټ د واک غځولو بل منظور کړ، خو جمعیت العلماء اسلام یې مخالفت وکړ.
د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې تر شلو ډیر وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویاند زیاد دورانی د مشر ډوته ویل چې وسلوال طالبانو تېره شپه د پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړ چې له مقاومت سره مخ شول. او د ملګرو ملتونو یو پینل په خپل یو نوي راپور کې د نتیجې ته رسیدلی چې ایران په یمن کې شیعه یاغیانو ته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول میزایل او ډرون ورکوي. د یاد رپورټ خلاصه پرون ځنو رسنیو او ډیپلوماټانو ته په لاس ورغلې.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. زه ملي ها میرزاده، اسرار عالم مومند او تکنیکی همکار علي محمود درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د الله پامان.